درنو اوریدونکو السلام علیکم د ورځې لس بجې دی د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې د موسیقي پروګرام هم لرو خو لومړی د دې سات خبرونه د سولې ولسی حرکت په هلمند کې د سولې او اوربان پننګلاریون کوي په سریلانکا کې پرلپسې چاودنو په لسګونه کسان ټپیان کړي دي او د لیبیا د پلازمینې په جنوبي سیمو کې درنې جګړې شوې د خبرونو تفصیل د سولې ولسی حرکت وایي په پام کې لري نن یکشنبه په هلمند کې د سولې او اوربند په ملاتړ لاریون وکړي دغه حرکت پرون په ننګرهار تر هغه مخکې په خوست او غزنی کې لاریونونه کړي دي د سولې ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي رادیو ته وویل
د یک شنبه په ورځ په هلمند کې لاریون لرو د لاریون پر مهال د جګړې پر شکل اړخونه باندې ځخ کوي چې نور باید ژر تر ژره اوربند لانس یا یو وسولي روغې جوړې ته ورسیږو تر هغه وروسته په بلخ کندهار او نور ولایتونو کې دغه لاریونونه لرو او د لاریونونو پر مهال د جګړې پر شکل اړخونه د جنگ بستې ځخ کوي
د سولې ولسی حرکت په لاریونونو کې د حکومت لخوا د خالد پوزي عملیات او د طالبانو له لوري د الفاتح بانو سرلنی عملیات غندل شوی دي د ترکیې د پوهنې وزارت یو چارواکی وویل په افغانستان کې د افغان ترک ټول شونځي د ترکیې د پوهنې وزارت چوکاټ ته انتقالیږي د ترکیې د پوهنې وزارت موین زیها دینی میچ پرون په کابل کې یو کانفرنس ته بوبل په دې اړه دوی میاشتې مخکې د افغانستان له حکومت سره یو تفاهم شوی دی
alan 12 okulun 7'sinin devri zaten tamamlandı.
Le Afgan hukumat sarada tafahum la mahi dola Afgan Turk shuanzi da Turkiye da buhuni uzara chaukart ta intiqali ji tarde shi bi puri wa shuanzi intiqal shivi pati 15 shuanzi ba ham da buhuni uzara chaukart ta wal ishtabal shi pa Afghanistan ki da Afgan Turk shuanzi faaliyat 12 kala mahki pail shu د غزنی ولایت چارواکی وای په ګیلان ولسوالی کې څو تنه وسلوال وژل شوی او څو نور نیول شوی دي د والی ویان محمد عارف نوری پرونه وخت ازادي رادیو ته وویل
د زنګړ افغان ځواکونو په عملیاتو کې نه تنه وسلوال طالبان وژل شوی دي او تنه یې له وسلو مهماتو سره یو ځای ژوند نیول شوی دي
شاغل نوری دا هم وویل چې په دغو عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو 22 نقلي وسایط هم له منځه وړل شوی دي دا خبرونه له ازادي راډیو اوري د سریلانکا په دوه کلیساو او څو هوټلونو کې نن یک شنبه په داسې حال کې چاودنی شوی چې عبادت کوونکو د مسیحیانو د اختر په مراسمو کې ګډون کړی وو د روغتون یو مسؤل ویلي چې لشتر لږه اتیا ټپیان وروړل شوی دي یو چاودنه د پلازمینې کولمبو په شمال کې شوی او بل د ښار ته نږدې په نیګومبو ښار ګوټ کې شوې ده همدارس راپورونه وایي چې په دوه هوټلونو کې هم چاودنې شوې دي راپورونه وایي چې لشت لشه شپږ چاودنې شوې دي تر اوسه پوری چا د دې بریدونو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی په سوریه کې فعالانو او یو څارون کې ډله وایي د داعش او القاعده پوری د تړلو وسلوالو په جلا جلا حملو کې نږدې 50 دولتي سرتیری او د هغوی متحد جنگیالي وژل شوي دي د سوریه د بشري حقوقو د څار ادارې پرون وویل په القاعده پوری د تړلې ډلې حیات تحریر الشام وسلوالو پرون د حلب شار په لویدیس کې پر دولتي ځواکونو حمله وکړه د دې ادارې په خبره پرې پیښه کې یو وش سرتیری او د هغوی متحد جنگیالي وژل شوي دي که څه هم په دې سیمه کې په سپتمبر میاشت کې پر یو لنډمهاله اوربند موافقه شوې ده خو لا هم سخته ناامنه ګڼل کیږي د سوریه ولسمشر بشار اسد پرون شنبه په دمشق کې له جګپړو روسی چارواکو سره ولیدل د دواړو هیوادونو دولتي رسنوی وویل چې روسیې ته د سوریه د تارتوس بندر د اجاره ورکولو معامله نږدې ده د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وویل بشار اسد په تیرو دوه ورځو کې د سوریه لپاره د مسکو له ځانګړي استازي الکساندر لافرنیتیف د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی فیرشینین مرستیال صدر اعظم یوری بوریس اوف او دفاع وزارت له څو چارواکو سره کتلی دي چارواکي وایي چې په دې غونډو کې د سولې د خبرو د راتلونکي پړاو او د روسیا او د مشترمنز پر دوه اړخیزي سوداګرۍ خبرې وشوې د روسیې دولتي خبري آژانس تاس د بوریس اوف په قول ویلي چې د روسیې له لوري د سوریې د تارتوس بندر د اجاره کولو قرارداد به ژر لاسلیک شي د لیبیا د پلازمینه ترابلس په جنوبی سیمو کې پرون درنې جګړې پیل شوې. دا په داسې حال کې ده چې پر دغه ښار د ولکې ټینګولو لپاره د دوو اونیو په جګړه کې د وژل شویو کسانو شمیر تر 240 اوښتی دی. لیبیا په ختیځ او لویدیځ کې د دوو سیالو حکومتونو ترمنځ وېشل شوې ده. جګړه د قومندان خلیفه هفتر تر مشې لاندې د لیبیا د ملي پوځ په نوم د ځواک او د هغو ملیشو ترمنځ روانه ده چې د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندل دل شوی. د ملي یوالي حکومت وفادار دي. په ترابلس کې د ملي یوالي حکومت وفادار ځواکونه ویلي چې د هفتر د جنگیالیو په وړاندې پرون جوابي حمله کړې ده. هفتر د ملي یوالي حکومت پر خلاف د اپریل په 4مه جګړه پیل کړه. د سعودي عربستان او ایران په ګډون د عراق د ګاونډیو هیوادونو د پارلمانونو رئیسانو له داعش یا اسلامي دولت ډلې څخه د بیرته نیول شویو سیمو د بیا رغولو لپاره د بغداد د هڅو ملاتړ ته تیاری وشو ده. د عراق حکومت له 4 کلنې خونړۍ جګړې وروسته پراخې سیمې له داعش څخه بیرته ونیولې. په دې مناسبت پرون شنبه په بغداد کې د یوې غونډې د پای په اعلامیه کې ویل شوي چې د ګاونډیو هیوادونو د پارلمانونو رئیسان پر داعش له ستر بری وروسته په عراق کې سبات آرامش منځکنۍ بشپړتیا او ټولنیز پیوستون پر ملاتړ ټینګار کوي. او د قزاقستان په جنوب کې د یو بس د ټکر په نتیجه کې لشت لژي یو لس کسان مړه او شاوخوا ډیرش نور ټپیان شوي دي. پېښه پر هغه لار شوې چې په ناغښتون کې پرې له منځنۍ آسیا روسیې ته ځي. د قزاقستان د کورونا چارو وزارت پرون شنبه وویل چې پېښه پرون سهار د الماتی تاشکند پر یو لار شوې ده. خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. مخکې تر دې چې د موسیقي پروګرام در واورو د کابل مطبوعاتو ته کتنه کوو او تر دې هم وړاندې په افغانستان کې د ناټو یو چارواکي ویلي افغانان سوله غواړي خو تروریستان دوی ته درد او کړاو ورکوي. دغه چارواکي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت پر ودانۍ پرونی حمله غندلې ده. جمهوری ریاست هم د دې حمله په غندنه کې ویلي د افغانستان دشمنانو سرګنده کړ چې له وژنو او جنایت پرته بل هدف نلری. د دې موضوع تفصیل صالح محمد صالح وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي نیکولاس کی په کابل کې د شنبې ورځ حمله تروریستي بللې او غندلې ده. هغه په خپل ټویټر کې لیکلي په داسې حال کې چې افغانان سوله غواړي تروریستان یوازې د درد او کړاو سبب کیږي. بل خو ولسمشر محمد اشرف غنی هم د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت پر 13 منزله ودانۍ د وسلوالو حمله غندلې ده. د جمهوری ریاست په اعلامیه کې راغلی د افغانستان دشمنانو د ملکی خدماتو د مامورانو په نشه کولو پر عامه تاسیساتو په حمله او د بیرې په خبرولو سره یو بیا ثابت کړی چې له وژنې او جنایت پرته بل هدف نه لري. د کورونا چارو وزارت ویان نصرت رحیمی د شنبې پر ماښام ازادي رادیو ته وویل چې حمله کوونکي 15 کسان و چې یوې ځان وژونکي حمله وکړه او 4 نور یې د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. شغلی رحیمی وویل د درویو سرتیرو په ګډون و کسان په پیښه کې وژل شوی دي.
په دغه پیښه کې 4 نفر زموږ قدرمن هیوادوال چټول ملکی کسان دي شهیدان شوي او 8 نفر نور هم ټپیان شوي. 3 نفر امنیتي ځواکونه هم په دغه پیښه کې شهیدان شوي دي.
د پرونی حمله پر مهال په مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت کې شاوخوا 2000 کارکونکي راګیر پاتې وو. په دوی کې یو هم اتل زدران دی. هغه پرون ماښام له ازادي رادیو سره په خبري کې وویل چې ټول بریدلی وو.
کورنۍ ته وویل شول چې لطفاً زنګ مه وایئ ځکه موږ د دې نه ډارېدو چې نه پوهېدو چې دوی به په کومه راپورته شي او زموږ د موبایل د زنګو د اواز نه به موږ پیدا نه کړي. نو هغې پختره ټولو همکارانو او ښځینه همکارانو ته وویلې چې موبایلونه سلین کړي او کوشش وکړي خپل ځان ارام وساتي.
بلخو د رابعې په نوم د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د وړکتون کارکونکي له رویټرز آژانس سره په خبرو کې د خپلو سترګو لیدلې حال داسې بیان کړ. ډوډۍ مخوړله چې ناڅاپه زوروره چاودنه وسوه. چیغې مو کړې. د ډوډۍ غابونه د ماشومانو له لاسونو ولوېدل. هغې خونې ته ورغلو چې دروازه یې د زغور وه. کله چې وضعیت لږ ښه سو امنیتي ځواکونو له هغه ځایه وایستلو. تر پرون ماښام پورې د دې حملې مسؤلیت چا نه و منلی. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي ویلي چې په دې حمله کې دوی لاس نه لري. وسلولو طالبانو په ورستیو کې د الفتح په نوم د خپلو په سرلنیو عملیاتو تر اعلان وروسته په بیلابیلو ولایتونو کې خپل تحرکات زیات کړي دي. تر دې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي و چې په قطر کې د طالبانو لاستازو سره په 15 پړاوونو مذاکرو کې د دوو موضوعاتو پر مساویده موافقه کړې ده. یو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل او بل هم د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په چارو کې له طالبانو تضمین اخیستل. په کابل کې د پوځي چارو څارونکی پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل وایي په کابل کې پرونی حملې ته په پام سره له طالبانو داسې تضمین اخیستل ګران کار دی. معنی دا ده چې دلته ډیره ډلو داعش یا نورو دا کار کړی دی. کله چې نورې ډلې حضور ولري او طالبان هم ورباندې حاکمیت ونه لري، ګرانه ده که ووایو چې طالبان دې دا تضمین ورکړي چې د داعش پر ضد جنګیږي او له منځه وړي یا نورې ډلې لکه سلفیان ختم کړي. معنی یې داسوه چې جنګ ختم نه سو بیا به هم هغه جګړه روانوي. په کابل کې تر حملې یوه ورځ مخکې په پام کې ول افغانستانه 250 کسیز هیات له طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته ولاړ سي، خو په وروستیو شیبو کې دا کتنه لغوه وسوه. جمهوری ریاست اوس د هیلي سترګې د سولې مشورتي لوی جرګې ته نیولې چې د غویي ثور پر نهمه کېږي. د جرګې تر دایرېدو مخکې ځینو کلیدي سیاستوالو له دې جملې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ویلي چې په دې جرګه کې برخه نه اخلي.
اوس په هم اجمل تورمان درته ووایي چې د کابل ورځپاڼو نن څه لیکلي.
دنیا خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي مسکو د قطر غونډې له لغوه کېدو خوښي نه دی. په سرمقاله کې راغلي د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي مسکو په دې عقیده دی چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی مداخله د دې لامل شوه چې په قطر کې جوړېدونکې بین الافغاني خبرې لغوه شي. ورسپانې د اسپوتنیک اشانس پاوله د کلی کابلوف د غشان ویلي موږ په دې خوښینه شو چې د افغان حکومت اوس مهال یو لسمشر هڅه وکړه هغه مقررات چې د دغه غونډې لپاره جوړ شوی و بدل کړي او په دې توګه د دغه غونډې د جوړېدو مخه ونیسي. په ورسپانې کې دا هم راغلی چې کابلوف ویلي سنځمنه ده چې په دې پوښو مذاکرات په دوحه کې ځنډیدلي او کلغو شوی دي. اشته سو ورسپانې په خپل مطلب کې لیکلي ارګ د دوحې د ناس تلغه کې دوه وروسته ویلي چې اوس به ډیر د سولې د مشورتي لوی جرګې په جوړېدو تمرکز وکړي. ورسپانه لیکي ارګ دا کار په داسې حال کې کوي چې مخکې تر دې یو شمیر انتخاباتي ډلو دا جرګه تحریم کړې ده. په مطلب کې راغلي دغه انتخاباتي ډلې اوس وایي چې حکومت د سولې د مشورتي لوی جرګې د جوړولو پر ځای د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره زمينه برابره کړي. د محمد وایزی په نوم د یو انتخاباتي ډلې ویان ورسپانې ته ویلي چې حکومت د هغو غونډو له جوړېدو چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت لامل ګرځي ډډه وکړي. د یوې بلې انتخاباتي ډلې ویان محمد عارف کیانی بیا ورسپانې ته ویلي چې حکومت له پیل نه تر اوسه د جګړې او خبرو د ډګرونو لپاره پروګرام او ستراتیژي نه لري. نوموړي دا هم ویلي چې ارګ د سولې په اړه هیڅ ډلې ته د خبرو کولو اجازه نه ورکوي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د سولې د عالي شورا په حواله لیکلي چې د بین الافغاني خبرو لپاره هڅې دوام لري. په مطلب کې وړاندې د دغې شورا په حواله راغلي چې د ځینو هیوادونو سره په همغږۍ د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره هلې ځلې کیږي، خو د مطلب لیکوال لیکي دغې شورا دا نه دي ویلي چې دا مذاکرات به کله او په کوم هیواد کې وي.
همداراز سرخط ورځپاڼې نن لیکلي دي چې طالبانو په وروستیو لسو ورځو کې د 609 ویشتنو د وژلو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د کابل په لویدیځ کې د محمد علي جناح 220 روغتون د افغان او پاکستاني چارواکو له لوري پرون پرانستل شو. دغه روغتون د پاکستان له لوري په 4.5 میلیونه ډالرو لګښت جوړ شوی دی. د دغه روغتون په پرانستغونډه کې د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز وویل چې اوس هم په روغتیایي برخه کې ستونزې شته. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغان ولسمشر د زوکړې په ولایت لوګر کې د پاکستان د 14 میلیونو امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوی د نائب امین الله خان روغتون محمد اشرف خانی ته ډالۍ کړ. د پاکستان د پارلماني چارو وزیر علي محمد خان د شنبه په ورځ د کابل په لویدیس کې د پاکستان د 24.5 میلیونو امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوی د محمد علي جناح د 220 روغتون په پرانست غونډه کې وویل چې پاکستان له افغانستان سره په روغتیايي برخو کې همکاریو ته ژمن دی. هغه وایي خوشبخت یم د دې اعلان کوم چې په لوګر ولایت کې د نائب امین الله خان د 220 روغتون چې چارې بشپړې سوي نږدې راتلونکي کې افتتاح کیږي.